په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سپېده د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم. په خبری راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په خطر کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له باصلاحیته استازو سره خبری کوي. پایل خبرونو کې ژیل نوریاس نوری نه اورو.
پایل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د طالبانو له مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر سره په دوحه کې د لومړي ځل لپاره کتلي او ورسره یې غرمنۍ خوړلې ده. کاري غرمنۍ د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت خوشې کېدو غوښتنه رد کړه. ویتنام هغه کمیډین چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پېښې کړې وې یوازې دوه ورځې مخکې تر دې چې کیم هانوی ته ورسېږي له دې هېواده وایست. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی وایي چې د طالبانو له مرستیال مشر او په قطر کې د دې ډلې د دفتر له مشر ملا عبدالغنی برادر او د هغه له پلاوي سره کاري غرمنۍ وخوړه. زلمی خلیل زاد په یو بل ټویټري پیغام کې چې نن دوهم پیغام دی ویلي چې دا لومړی ځل دی چې له ملا برادر سره ګوري او وزي چې خبرې ترسره کړي. له دې مخکې ښاغلي خلیل زاد په لومړني ټویټر کې د قطر پلازمینې دوحه ته خپل رسېدل تایید کړي او ویلي و چې په دوحه کې به د طالبانو له یو زیات باصلاحیته پلاوي سره خبرې وکړي. هغه دا یو مهم فرصت بللی او له قطر څخه د کوربتوب او له پاکستانه هم سفر ته د اسانتیاو برابرولو په خاطر مننه کړې او ویلي و چې خبرې پیلېدو ته نږدې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته قطر ته د خپل مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر رسېدل تایید کړي و خدای نه و منلې چې هغه به له امریکایي پلاوي سره په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري کوي. په خپله خلیل زاد د دې خبرو د اجنډا په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو ویلي چې د قطر په دې پړاو خبرو کې به چې څلور ورځې دوام کوي دواړه لوري بیا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو او د دې هېواد له خاورې نورو ته د زیان نه پېښولو پر مسلو خبرې وکړي. په شمال زون کې د 209 شاهین قول اردو چارواکي په بلخ ولایت کې د یولس وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قول اردو ویان محمد حنیف رضایی وایي چې دغه وسلوال د دې ولایت د چمتال ولسوالۍ په دوو سیمو جوی شور او البرز کې د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. د هغه په وینا د دغو عملیاتو په ترڅ کې د طالبانو یو زندان هم له منځه وړل شوی او د ملي پولیسو لس تنه د طالبانو له منګولو خوشې کړی شوي دي. په پکتیا کې د ملي اردو د 203 تندر قول اردو قمندانۍ لومړۍ جزایي محکمې نن د دې قول اردو د لومړۍ لواء د قرارګاه په لوی جومات کې د تیر کال له ځان وژونکي حملې په تړاو په دندو کې د غفلت او بې احتیاطۍ په جرم شپږ ویشت تنه افسران او سرتیري په دریو مختلفو 15 او دیرشو کلونو تنفیذي بند محکوم کړل. په بند محکوم شوو کې د لومړۍ لواء قماندان برید جنرال خلیل الله او د دې لواء د ګارنیزون قماندان هم شامل دي. جنرال خلیل الله ته په دې علني محکمه کې د 15 کلونو بند سزا واورول شوه. د مازف څارنوال په وینا په دغه خونړۍ حمله کې د لومړۍ لواء 9 تنه افسران او سرتیري وژل شوي او 1 تنه نور ټپیان شوي وو. چارواکو حقاني شبکه د دې حملې مسؤوله بللې ده. د جزا د قانون له مخې په بند محکوم شوي کولی شي چې د استناف غوښتنه وکړي. خبرونه له ازادۍ راډیو اوري. د پاکستان یوې محکمې له زندانه د دې هېواد پخواني صدر اعظم نواز شریف په ضمانت د خوشې کېدو غوښتنه رد کړه. دا خبره د هغه د مسلم لیگ نواز نون ګون مشر خواجه آصف کړې او ویلي دي چې د محکمې د دغه پریکړې په وړاندې به بیا د استناف غوښتنه وکړي. نواز شریف چې د مالي فساد په تور په 2 کلونو بند محکوم شوی، روغتیایي وضعیت له زندانه د خوشې کېدو اصلي دلیل ښودل شوی و. له دې مخکې هم په یوه روغتون کې د هغه درملنه شوې وه. د پاکستان پخواني صدر اعظم شاهد خاقان عباسي د محکمې دغه پریکړه خوښنهون کې بللې ده. نواز شریف چې درې دورې د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې په 2010 کال کې د پاکستان سترې محکمې سلب صلاحیت او له دندې لرې کړ. په 13 دسمبر کې د فساد ضد محکمې نوموړی د عوایدو د مالي سرچینو د پټ ساتلو په تور په 2 کلونو بند محکوم کړ. له هغې وړاندې هم نوموړی په جولای میاشت کې په لندن کې د عصري اپارتمانونو د پیرلو په جرم په 10 کاله بند محکوم شوی و چې د استناف غوښتنې په نتیجه کې په 13 سپتمبر میاشت کې له زندانه په ضمانت خوشې شوی و. نواز شریف پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي او وایي چې هغه سیاسي انګیزه لري. د قزاقستان ولسمشر نورسلطان نظربایف اسکر مامین د دې هیواد د نوي صدر اعظم په توګه ټاکلی دی. د ولسمشرۍ دفتر نن په یوه ټویټر کې ویلي چې نوموړی د ولسمشر د یوه فرمان له مخې ټاکل شوی. څلور ورځې مخکې نظربایف پخوانی حکومت ړنګ کړی وو او ویلي چې هغه د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د انرژۍ له سکتور پرته د متنوع اقتصاد په ایجادولو کې پاتې راغلی و. 53 کلن مامین له 2016 کال راهیسې د مرستیال صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې ده. ویتنام هغه کمیډین چې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیښې کړې وې یوازې 2 ورځې مخکې تر دې چې کیم هانوی ته ورسېږي له دې هېواده وویست. ټاکل شوی چې کیم د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د راتلونکي 4 شنبې او 5 شنبې په ورځو په هانوی کې وګوري. استرالیایي کمیډین هاوارډ ایکس چې نن د هانوی له هوایي ډګره هانګ کانګ ته چیرې چې هلته اوسي بیرته واستول شو، د هانوی په اوپرا خونه کې له بل امریکایي کمیډین سره چې د ډونالډ ټرمپ رول لوباوه یوه جعلی غونډه کې د کیم جونګ اون پر ځای رول لوبولی و. هغه ویلي چې پولیسو ورته له دې هېواده د ایستلو په اړه ویلي چې ویزه یې اعتبار نه لري. هغه ویلي چې طنز د هر دیکتاتور په وړاندې قوي وسله ده.
تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. د خبری مجلې په خبری راپورونو کې اوري چې امریکایي چارواکي وایي په قطر کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له بصلاحیت استازو سره خبری کوي. د سولې علي شوراوي
داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او امیدوار یو او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
دا هم اوري چې د افغانستان د ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو پر 50% ونډې ټینګار کوي. د افغانستان اجرایه رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بې برخلیک حالت د هیڅ چا په ګټه نه دی. په بهرنیو موضوعاتو کې د شمالي کوریا او امریکا د مشرانو ترمنځ د دویمې سرمشریزې په اړه معلومات درکوو. تر 6:30 بجو نور مسایل هم څېړو. امریکایي چارواکي وایي په قطر کې د ملا عبدالغنی برادر په ګډون د طالبانو له باصلاحیت استازو سره خبري کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د غونډه د سولې لپاره مهمه بللې ده. په کابل کې بیا د سولې علي شورا د قطر په خبرو کې د ملا برادر احتمالي ګډون ګټور ګام ګڼي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د خبرو د پیل خبر ورکړ. ښاغلی خلیلزاد شیبه مخکې پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې نن غرمه د طالبانو د لوی مشر لمرستیال ملا عبدالغنی برادر او د هغه له ملګرو سره خبرې وکړې. هغه لیکلې دي چې له کاري میلمستیا وروسته د رسمي خبرو پر لور وخوځېدل. خلیلزاد له دې مخکې ویلي و چې د قطر غونډه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره یو ښه فرصت دی او احتمالا په دې خبرو کې د ملا برادر حضور ته د اشارې په ترڅ کې دا غونډه باصلاحیته بللې وه. ملا برادر په 2010 کال کې په کراچۍ ښار کې ونیول شو او تر تیر 2013 کال پورې د پاکستان په زندان کې و. د دوحې په خبرو کې د هغه رول ته د خورا زیات اهمیت په سترګه کتل کیږي ځکه نوموړی د طالبانو د مشرتابه ځواکمن غړی دی. د افغانستان د سولې عالي شورا هم د دوحې په روانو خبرو کې د ملا برادر ونډه مهمه بولي. د دې شورا ویان احسان طاهری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا هیله څرګنده کړه چې د دې خبرو په نتیجه کې به طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته چمتو شي.
ملا برادر یو مؤسس د تاریخ طالبان افغانستان و او د طالبانو د تصمیم گیری هیئت یو غړی ده. داسې معلومیږي چې ان شاء الله اوسنۍ ناسته مهم ناسته ده او هیله من یو چې هلته ژر تر ژره تصمیم ونیول شي تر څو مذاکرات دولت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
طالبانو له دې مخکې د قطر په خبرو کې د ملا برادر د ګډون خبره رد کړې وه او ویلي و چې په امریکایي پلاوي کې د ده د کچې چارواکي نشته. طالب مشرانو د هم ویلي و چې د قطر په خبرو کې د طالبانو د پلاوي مشري به شیر محمد عباس ستانکزی کوي. نوموړي په تیرو څلورو پړاوونو کې هم له امریکایي چارواکو سره د طالبانو د خبرو مشري کړې وه. طالبانو ویلي چې روانې خبرې به څلور ورځې دوام وکړي او اجنډا به یې بیا هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال ویش او دې ضمانت متمرکزه وي چې د افغانستان له خاورې باید د نورو هیوادونو پر ضد فعالیت ونه شي. طالبانو تر دې دمه ویلي دي چې نه غواړي له افغان حکومت سره خبرې وکړي، خو تمه ده چې خلیلزاد به هڅه وکړي چې د طالبانو مرکچیان له افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په دې وروستیو کې اسوشیتد پرس خبري اژانس ته وویل چې طالبان د مخکښو سیاسي شخصیتونو په ډله کې د افغان حکومت له استازو سره خبرو ته تیار دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د قطر غونډه به بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن په ټویټر کې لیکلي چې په دوحه کې به د طالبانو له یوه باصلاحیته پلاوي سره خبرې وکړي. ښاغلی خلیلزاد شیبه مخکې بیا ولیکل چې د غرمې ډوډۍ یې له ملا برادر سره وخوړله او وروسته به ورسره خبرې پیلوي. د پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر سره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. بشر صاحب، راپور مو اورید، د زلمی خلیلزاد په خبرو کې خوشبيني ښکاري چې دا وار به د طالبانو له باصلاحیت هیئت سره خبرې کوي. ستاسو نظر څه دی چې دا خبرې به له پخوانیو هغو سره څه توپیر ولري؟
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. تاسو په خپل پیږي چې ملا برادر اته کاله مخکې کله چې بندي نه و، داسې اوازه موجود و چې د افغانستان سره د سولې په ارتباط غږیږي، هماغه علت دی چې هغه عایشه بندي کړل او بیا هم د امریکا په درخواست او د خلیزات په د بند نه خلاص شو. زه داسې فکر کوم چې دغه هیئت چې اوس سره ګوري دا د لوړ پولې هیئت دی، او په دې کې زه داسې فکر کوم چې طالبانو هم دې ته حاضر شوي دي چې هغه مشکلات چې دوی د مخه وړاندې کړی و، کله کله چې دوی ویل چې عسکر دا ساکر خارجه ساکر د افغانستان څخه ووځي، دا موضوع اوس هم په دې ځای کې به مطرح کیږي او یو کرنلار به ورته جوړوي چې په کوم ترتیب سره خارجي ساتل. زه شخصا په دې انم چې څنګه چې خلیزات خوشبین دی په دې غونډه کې، زه هم په دې کې خوشبین یم چې د ملا برادر ګډون په دغه جرګه کې او خصوصا نن چې ورسره په ډوډۍ کې ناست دی، او دا چې ښکاري چې دوی اوس خپل موقف نرم کړی او د دې امکان هم شته چې خامخا په دې سرور ورځو کې چې دوی سره غږیږي دا امکانات برابر شي چې د افغانستان نمایندگان هم په دې غونډو کې زمینه د اشتراک ورته پیدا شي. دا موضوع چې اوس امریکایان ورته خوشبینی خوي، خصوصا خلیزات چې ورته خوشبینی خوي، افغانستان د سولې شورا هم په دې کې خوشبینی ښودله، د افغانستان حکومت هم په دې تمه ده چې هیله ده طالبانو د خپل موقف ته تغییر ورکړي او د افغانستان د حکومت سره کښېني. زه دې اندم چې دغه غونډه چې اوس د ملا برادر په ګډون هغه کېږي، سرل دی چې مشرتوب یې د ستانکزي صاحب په لاس کې ده، اما ملا برادر ګډون په دې کې ما ته داسې یو هغه راکوي چې امید شته چې دوی په د سولې په ارتباط جدي خبرې ته کښېني او د سولې په ارتباط ځینې پریکړې وشي. دا چې څومره زر دا کېږي دا زړه سم ویلی، اما د دې امکان شته ده چې په ځینو نورو ناستو کې دا کار.
بله، بشر صاحب، افغان حکومت تل ټینګار کوي چې د سولې د خبرو هر هڅه باید د افغانانو په مالکیت او مشري وسي او افغان حکومت باید برلاسه وي په دغه پروسه کې. اوس به د افغان حکومت دخیلولو ته به څومره امکان برابر سي چې په دې پروسه کې واقعا مهمه ونډه ولري؟
دا خو څرګنده خبره ده چې هر هغه فیصله چې کیږي که د افغانستان حکومت پکې ګډون ونه لري، هغه اجرایوي هغه به ونه لري، قدرت به ونه لري، ځکه د افغانستان حکومت د خلکو په نمایندګۍ او د افغانستان د ولس په نمایندګۍ په دې جرګه کې باید ګډون ولري، ځکه چې د افغانستان حکومت په خپله په دې اند دی چې غیر دې نه چې دوی په خپله په دې کې مشري ولري او په دې کې دوی صلاحیت ولري چې په ګډون کې خپل نظریات وړاندې کړي او اجرایوي قدرت ورته ورکړي. همدغه علت و کله چې د مسکو په هغه کې وشو، مذاکرات وشو، د افغانستان حکومت اعلان وکړ چې هغه یې اجرایی قدرت نه لري. زه فکر کوم چې دغه زمينه اوس مساعده شوې ده او هیله لرم چې خلیزات وکولای شي چې په طالبانو باندې دا ومني چې د افغانستان نمائندگان باید په دې کې شریک شي. که چیرې د افغانستان نمائندگان په کې شریک نشي یا د حکومت نماینده شریک نشي، زه بیا هم دا وایم چې دغه سوله اجرایوي بڼه ونه لري.
ډېره مننه د پوهنتون استاد ډاکټر فاروق بشر و چې د سولې پر مسلې را سره خبرې کولې. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې دا وار به د طالبانو له یوه باصلاحیته هیئت سره په قطر کې خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا هیله څرګنده کړې چې د قطر غونډه به بالاخره بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره کړي. په څو شیبو کې بیا هم د افغانستان د سولې مسله تعقیبوو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې عالي شوراوی په کابل کې ورته د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د مذاکرو په پرمختګ کې لا هڅې وکړي. دا په داسل کې ده چې په قطر کې د امریکایي هیئت او د طالبانو د استازو ترمنځ بحثونه پیل شوي دي. تفصیل له خان محمد سینا.
د افغانستان د سولې عالي شورا وای امریکایي چارواکو ورته یو ځل بیا ډاډ ورکړی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به د سولې د مذاکراتو لپاره هڅې جاری وساتي. دغه شورا مسؤلین وای امریکا علاقمند ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې ختمولو ته یو سولې زلار ومندل شي. یاد شورا مسؤلین وای په قطر کې د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د مذاکراتو د پنځمې ناستې له جوړېدو د مخه ورته په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر الان مایسن هایمر ډاډ ورکړی چې په دې لار کې به لا هڅې وکړي. د دغه شورا غړي محمد امین وقاد د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې د عالي شورا د رئیس محمد کریم خلیلی او هایمر ترمز د خبرو په اړه وویل.
امریکا د سولې په پروسه کې د افغانانو سره همکار ده. امید ده د سولې پروسه کې په قطر کې هم د پرمختګ وشي. په مرکزی کردار دا ده چې د امریکا او د نورو جهاتونو په حلو زرو طالبان وهڅول شي چې هغوی بین الافغاني خبرو ته آماده شي. نو په دې خبره کې د دوی دا دغسې موجود دا هڅه دوام لري.
د سولې د عالي شورا د مسؤلینو د معلوماتو له مخې د دې شورا رئیس او په افغانستان کې د امریکا د سفارت د سولې د دفتر مشر په افغانستان کې د مشورتي لوی جرګې په اړه هم خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له څو میاشتو راهیسې په څو هیوادونو کې د طالبانو له استازو سره مخامخ خبرې کړې دي. خاغلی خلیلزاد له طالبانو سره له هر ناستې وروسته هیله ښودلې چې د ناستې نتیجه مثبته وه. بلخوا طالبانو د دوی په خبرونو کې له افغانستان نه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو او له افغان حکومت سره په نه خبرو کولو ټینګار کړی دی. د سیاسي چارو پوهان وایي مهمه دا ده چې د امریکا هلې ځلې وکړی شي طالبان وهڅوي چې په خپل دریځ او شرطونو کې نرمښت وښیي او له افغان حکومت سره مذاکراتو ته حاضر شي. د دغو کارپوهانو له ډلې د سولې لپاره د روزنیز او څېړنیز مرکز د پروګرامونو مشر صلاح الدین درویش آزادي راډیو ته وویل.
طالبان همدغه سخت موقفونه د دې باعث ول چې امریکایان تنزل ته مجبور کړي. امریکایان د دوی سره مخامخ کېني په هر مذاکراتو کې چې یو لوری نرمښت اختیاروي هم مقابل اړخ هم تشویقوي تر څو له خپل موقف نه په شاتګ وکړي او په اړتیا او ضرورتونو باندې فکر وکړي. زه فکر کړم چې په دوحه کې د طالبانو د افغانستان لپاره د سولې استازي خلیلزاد ترمنځ خبرې اترې به نورو مجالس ته لاره هواره کړي تر څو طالبان تشویق کړي چې د افغان حکومت سره مخامخ مذاکراتو ته حاضر شي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی څو ورځې مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې حکومت حاضر دی د سولې د مذاکراتو لپاره د طالبانو بې قید و شرطه څرګندونې او وړاندیزونه ومني. سربیره پر دې افغان حکومت دا هم ویلي چې حاضر دی طالبانو ته د افغانستان په یوه ولایت کې د سیاسي دفتر د پرانیستو زمینه برابره کړي، خو طالبانو دغو خبرو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او د قطر په جوړېدونکې ناسته کې به څرګنده شي چې څه پرېکړې پکې کېږي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
افغانستان د ښځو شبکه د سولې په پروسه کې د ښځو پر 50% باندې ټینګار کوي. د دې شبکې مشر وایي د سولې په پروسه کې ښځو ته ونډه نه ورکول دا پروسه نیمګړې کوي. ناجی سپۍ تفصیل برابر کړي.
د افغان خزو شبکې غړي د سولې ورستیو پرمختګونو ته په اشاره سره وایي په دغه بهیر کې رامنځته شوي پرمختګونه پټ ساتل شوي او د ښځو ونډه پکې کمرنګه ده. د دغې شبکې مشرې میرمن ماریا اکرمي د دوشنبې په ورځ یوې ناستې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د سولې په پروسه کې باید ښځو ته 50% ونډه ورکړل شي.
کله چې موږ وایو افغانې ښځې د ټولنې نیمایي برخه جوړوي، باید لږ تر لږه په ټولو پرېکړو او بحثونو کې حضور ولري او 50% ونډه ورکړل شي او هیڅ معامله موږ ته د منلو وړ نه ده.
دغه شبکه وایي د سولې او پرمختګ په نامه هر هڅه او حرکت چې د افغانستان د ښځو 10 کلنې لاسته راوړنې زیانمنې کړي، د دوی له کلک غبرګون سره به مخ شي. تر دې وړاندې د مدني ټولنو یو شمېر مسؤلینو او ښځینه فعالانو هم له حکومت غوښتي چې د سولې په پروسه کې باید ونډه ورکړل شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په دې وروستیو کې د سولې خبرې تر بل هر وخت زیاتې تودې شوې دي. د سولې د هڅو د پټ ساتلو په اړه پخوا هم د یو شمېر ښځینه فعالانو لخوا انتقادونه مطرح شوي وو، خو افغان حکومت تل ویلي چې د افغان سولې په اړه هیڅ خبره د افغانستان له خلکو پټه نه پاتې کیږي. د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشا رئیس او د سولې د سیمه ییزې اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی محمد عمر داودزی وایي د سولې اړوندو خبرو کې حکومت د هیواد د بېلابېلو قشرونو سره سلا مشورې کړي او د مدني ټولنې او د ښځو ونډه هم له پامه نه ده غورځول شوې. ښاغلي داودزی وویل د سولې په مشورتي جرګه کې هم ښځو ته لږ تر لږه 10% ونډه ورکړل شوې ده.
په دې لویه جرګه کې به د ښځو حضور لږ تر لږه 10% وي او د ښځو کمیټه نن د تشکیلېدو په حال کې ده او ښځې به پوره ونډه ولري.
د افغانستان د ښځو شبکه په داسې حال کې د سولې په مذاکراتو کې د ښځو په مشارکت ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او طالب استازی نن په قطر کې د خبرو اترو 5 پړاو پیلوي.
عبدالواحد ملاقیق له لوګر په خپل سیمه کې لیکلي، لومړی باید د اوربند په اړه بحث وسی، بیا نوري خبرې چې لږه تمه مو پیدا سي. حمدالله جمن له هلمند لیکلي، زلمی خلیلزاد باید په راتلونکي غونډه کې له طالبانو سره اوربند وکړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي، د سولې په حق له په قطر کې راتلونکي غونډې ته خوشبيني او هیله ده چې مثبت نتیجه ورکړي. د پکتیا له ځاځي اریوب فضل کریم درویش لیکلي، که خدای کول د سولې را رواني خبرې مثبت معلومیږي، خدای دې د افغانانو په ګټه تمام کړي. سمیع الله میوان د لیکلي، موږ په افغانستان کې د سولې مذاکره غواړو. نور الله برګزی له فرا لیکلي، له کومې ورځې چې د سولې خبرې پیل شوې دي په افغانستان کې ورسره بارانونه هم شروع شوي دي. محب الله میړني له هلمند لیکلي، د قطر نننۍ غونډې ته هیلمند یم، باید سوله وسي. فخر الدین له واشیر لیکلي، د افغانستان سوله نه د اشرف غني او نه د طالب په لاس کې ده، باید امریکا له پاکستان سره سوله وکړي. سمیع الله په خپل بل سمس کې لیکلي، طالبان که سوله کوي نو باید اول اوربند وکړي، بیا له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي. او مسلم لشکین څخه لیکلي، باید مشورتي لوی جرګه کې تر ډیره دینی عالمانو او قومي مشرانو ته ونډه ورکړل سي. د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرائیه رئیس وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بې برخلیک حالت دی، چا په ګټه نه دی. عبدالله د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو پر غور کولو ټینګار وکړ. ښاغلی عبدالله د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې رسنیو ته وویل چې انتخابات باید په جدیت تعقیب سي. اکرام الله اکرام او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایی رئیس په انتخاباتي کمیسیونونو په ځنګړي ډول د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ناڅرګند حالت په اړه اندېښنه څرګندوي. عبدالله دا حالت د هیچا په ګټ نه بولي او وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د غوره کولو بهیر ته باید درناوی وشي. ښاغلی عبدالله د دوشنبې په ورځ د وزیرانو د شورا د ناستې په پیل کې وویل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو غوره کول د حکومت لومړیتوب دی او په دې چاره کې باید ځنډ احساس نشي. د وای انتخابات باید په ټول جدیت سره تعقیب شي. زموږ لومړیتوب د کمشنرانو غوراوی دی. کوم لیست چې حکومت ته ورکړل شوی غوښتنې داده چې هماغه پروسیجر چې حکومت لوړاندې تعین کړي باید احترام ورته وشي. په اوس وخت کې په کمیسیون کې ناسرګن حالت په ګټه نه دی. دا یوازې اجرایي ریاست نه ده چې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمشنرانو د نه موجودیت خبره کوي، بلکې یوه ورځ وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم په دې اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د افغان ولسمشر له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو له ګوښه کولو نږدې دوه اونۍ تیریږي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې د راتلونکي اونۍ په پیل کې به نوي کمشنران په خپل کار پیل وکړي. د ولسمشر ویان هارون چخانسوري په خبره تر دې دمه د بیلابیلو بنسټونو له لوري په انتخاباتي کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د 40 کسانو لیست دوی ته سپارل شوی دی. د انتخاباتو د قانون له مخې له دغه ډلې به ولسمشر 14 کسان د کمیشنرانو په توګه او 2 نور کسان به د دغو دوو کمیسیونونو د دارالانشا رئیسانو په توګه وګوماري. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د کمیشنرانو د ګمارنې ځنډ به نه یوازې د ولسمشرۍ انتخاباتو پر نیټې اغېز وکړي، بلکې ټولنیز عدالت او حکومت به هم تر پوښتنې لاندې راولي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید دی وایي د کمیشنرانو په ګمارنه کې ځنډ پروسه اوږدوي او کمیسیون نشي کولای مهال ویش جوړ کړي، او دویم دا چې حکومت به تر پوښتنې لاندې راولي. نه پوهېږم بالاخره حکومت له دغه پروسې څه غواړي. که دغه سهالت وي مهال ویش به جدن اغېزمن کړي. ښاغلی رشید سره له دې چې د کمیشنرانو نه حضور په انتخاباتي چارو کې بې اغېز نه بولي، خو وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه باید په دغسې پلمو داسې برخلیک ټاکونکي پروسې له ستونزو سره مخ کړي. هغه ټینګار کوي چې په هر اندازه چې د کمیشنرانو په غوراوي کې ځنډ وشي، د دغه پروسې انتخابات به هم له ستونزو او سرخوږي سره مخ کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سیمه او نړۍ په حالاتو کې تازه موضوع ده چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني میلادي میاشتې پر 28 او 29 نیټه د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. د دې غونډې لپاره تیاری روان دي. دا د دواړو هیوادونو د مشرانو دویمه غونډه ده. تمه ده چې په دې غونډه کې د کوریا د جګړې د رسمي ختم د اعلان په برخه کې موافقه وسی، خو شاید د مهمو مسایلو په اړه د پام وړ پرمختګ ونسی. نور تفصیل له احمد تکل نوري.
تکل شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وګوري. کیم د سرمشري ځای ته د اورګاډي په وسیله د ویتنام پر لور روان شوی، او د شمالي کوریا دولتي رسنیو پرون ترامپ ته خبرداری ورکړ چې په امریکا کې د هغو کسانو خبرو ته غوږ نه نیسي چې د دوی په وینا د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښېګڼې پر وړاندې خنډونه جوړوي. ولسمشر ترامپ هانوی ته د خوځېدو پر مهال په واشنګټن کې وویل چې د او کیم ډېره ښه ملګرتیا جوړه کړې ده. د ویتنام د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې ترامپ به د سه شنبه ورځې په ماښام ویتنام ته ورسیږي، او له سرمشریزې مخکې به له ولسمشر نګوین پو ترونګ سره وګوري. د ویتنام حکومت د دې غونډې د تیاریو او حتی د سرمشریزې د دقیق ځای په اړه ډېر لږ معلومات ورکړي دي. د ترامپ او کیم لومړی سرمشریزه تیر کال په جون میاشت کې وه. په هغه سرمشریزه کې د شمالي کوریا مشر ژمنه کړې وه چې له اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمې د پاکولو په برخه کې به کار کوي، خو له هغه مهاله په دې برخه کې ډېر کم پرمختګ شوی. شمالي کوریا د هغو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه کوي چې امریکا او متحدانو یې پر دې هیواد لګولي. پیونګیانګ همداراز د 1950 او 1953 کلونو ترمنځ د دواړو کوریاګانو د جګړې د پای ته رسیدو رسمي اعلان او امنیتي ضمانتونه غواړي، خو امریکا بیا د هر راز بندیزونو له لغوه کولو مخکې له شمالي کوریا څخه د اټومي بې وسلې کولو په مسله کې ضمانت او دا ژمنه غواړي چې بیا به هیڅکله د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه نه کوي. په دې برخو کې تر اوسه تقریبا هیڅ موافقه نه ده شوې، خو دواړه مشران تمه لري چې د هانوی په سرمشریزه کې به په دې برخه کې پرمختګ وشي. ولسمشر ترامپ ویلي چې په دې غونډه کې د شمالي کوریا له مشر سره د اټومي موافقې په برخه کې ډېره بیړه نه لري، خو دای زیاتوي چې شمالي کوریا باید د وسلو ازموینې بندې کړي. همداراز تمه کیږي چې ترامپ او کیم ښایي په رسمي ډول د کوریا د ټاپو وزمې د جګړې د پای ته رسیدو په اړه یوې موافقې ته ورسیږي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
او اوس هم د اوسکار جایزو د سر شکل د مراسمو په اړه ملالۍ بشیر نور معلومات وړاندې کوي.
د اوسکار اکادمي په لاس انجلس ښار کې د اوسکار جایزو د یو نیمو مراسمو کوربه و. د سر شکل جایزې په تر شلو زیاتو برخو کې ورکړل شوې. سږ کال اوسکار له پخوا توپیر درلود. د هالیوډ په مرکز کې د یک شنبې په شپه ډالبي تیاتر ډېر رنګین و. د علومو اکاډمي او سینمایي هنرونو امپاس په 24 برخو کې د اوسکار جایزې ورکړې. گرین بک یا زرغون کتاب د غوره فلم جایزه ترلاسه کړه. مصری الاصل امریکایی رامی ملک په بوهیمین راسپودی فلم کې د لوبیدو لپاره د غوره لوبغاړي جایزه ترلاسه کړه. برتانیایی هنرمندی اولیویا کولمن په تاریخي کومیډي فلم د فیوریټ کې د غوره ښځینه لوبغاړي لپاره جایزه وګټله. په 150 کلونو کې لومړی ځل دغو جایزو قربانه درلود. د ګټونکو تنوع او د جایزو شمیر چې ښځو ته ورکړل سوې د اوسکار جایزو په یو نیمیمو مراسمو کې نوی ریکارډ و.
د ملالی بشیر له همدغه راپور سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ نیم ساعته خبری مجله له سلطان محمد سرور نه واوري.